دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه
السلام علیکم درنو ورېدونکو تاسو خبرونه اوري د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو شتمنه او د پریخودلو پاړه امریکا او طالبانو د یو بل سره خپل وړاندیزونه شریک کړي دي دریو سرچینو چې په دغه قضیه خبر دي د رایټرز ایجنټس ته معلومات ورکړي د رپورت په اساس سره لدی چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه ځینې پرمختګونه شوي خو لا هم مهم توپیرونه په خپل حال پاتې دي د شتمنۍ او د پریښودلو لپاره د امریکا د حکومت یو غوښتنه ده چې باید د افغانستان د مرکزی بانک په مشرتابه کې بدلون راشي چې یو اساسي ګمارنه بلل کېږي او یو مقام لا هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی خو رپورت وایي چې طالبانو تر دې دمه دا وړاندیز رد کړی دی امریکا غواړي د شتمنۍ دی یو اعتمادي صندوق ته واستول شي د طالبانو یو مقام چې نه غواړي نوم یې یاد شي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې طالبانو د امریکا هغه وړاندیز رد کړی دی چې دا پیسې دی یو درېمګړي ته واستول شي چې وایي ساتي او وایي شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د چارو استازي وایي چې په دغه ملک کې د خزونه د هغوی حکومت بیرته اخیستل د نړۍ لپاره خطرناک دی او خای چې د کلونو پرمختګ په سو میاشتو کې د منځ لاړ شي الیسن ډیویډیان د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي دفتر نه د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته ویل د نړۍ په نورو برخو کې د کور وتل د ژوند عادي چاره نه ده خو د ډیرو افغان مرمنو لپاره دا کار غیر عادي دی او د هغوی د مقاومت نه خنګړل کیږي هغه د سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د شاوخوا شلو هوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د طالبانو د چارواکو سره ملاقاتونه کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو غوښتل چې د افغانستان کنګل شوی زیرمې آزاد کړي او په دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کړي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د کانفرنس دی رزن روستا د سیشنبه په ورځ باندې پیل شو او نن د چهارشنبه پورې به دوام ولري په دې کانفرنس کې د شاوخوا شلو هوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی دی امیر خان متکی کانفرنس په وینا کې ویل چې په افغانستان د امریکا اقتصادي بندیزونو په دغه ملک کې د فقر له اساسي لاملونو نه دي د افغانستان لپاره د امریکا په خونه سفیر رونالد نیومن وایي چې طالبان په لنډ مهال کې خپل پالیسۍ نه بدلوي او دا ډله د یو اصلي حکومت د چارو د سنبالولو وړتیا نه لري ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي فکر کوم طالبان به په لنډ مهال کې بدل نه شي او ټینګار وکړو چې د دې ډلې چارواکي د نورو صلاح مشورې او وړاندیزونه هم واوري د امریکا د پخوانی ډیپلوماټ په کابل کې د طالبانو له خوا رابلل شوی د عالمانو لوی غونډه ته په اشاره ویل چې په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د جنکو د خونځې او د بیرته پرانستلو په حق له پریکړه ورشو بلکې او نه هم د ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع وشو سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې د جنکو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خونځې به پرانځي او ښاغلی نیومن هم په دې مرکې کې ویل چې طالبان د هغه تفسیر په اساس چې هغوی د اسلام په حق لري خای د جنو د خونځې او د پرانستلو په حق له پریکړه وکړي د ایتالیا حکومت وایي چې د ځینو نورو ډلو سره یو ځای د افغانانو د انتقال لپاره نوی بشري دهلیز پرانسته دی د ایتالیا د چارواکو په وینا د دغه دهلیز لاري بعد 300 افغانان ایتالیا ته انتقالېږي چې په دې لړ کې تیر ورځ نه افغانان د ایران نه روم ته ورسېدل چارواکي وایي چې 200 نور به د اسلام آباد نه او درې مډله به د پنځشنبه په ورځ تهران نه ایتالیا ته ورسېږي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د مقاماتو له خولې لیکلي چې د دې هیواد حکومت هوډ لري چې دغه دهلیز لاري به د ایران پاکستان او نورو ګاونډیو ملکونو نه 200 افغانان ایتالیا ته انتقالوي خو ښځو او ماشومانو ته به پکې لومړیتوب ورکوي د امریکا حکومت د برما نظامی حکومت د فعالینو او مخالفینو د اعدامولو په خاطر غندلې او په حکومت غږ وکړو چې زر تر زره تشدد بند کړي امریکایي چارواکو ویلي چې برما ته د دې کړنو له کبله د سزا ورکولو په خاطر ټولې لارې چارې خلاصې دي چې د اقتصادي بندیزونو لګول هم پکې شامل دي ځکه د دې هیواد نظامی حکومت د هم دې عاید نه په ترلاسه شوو پیسو په خلکو تشدد کوي د د افریقا د خکر هیوادونو ایتوپیا، سومالیا او کینیا کې د سختې وچکالۍ له کبله په لسکونو میلیونه خلک د خوارځواکۍ او لوږې سره مخامخ دي. په دغه سیمه کې دا پنځم کال دی چې بارانونه ډیر کم شوي دي. په یوکراین د روسیې یرغل د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي او په دغه وچکالۍ ځپلو سیمو کې د مرستندویو موسسو کار نور هم سخت کړی دی. دلته د مصیبت نښې نښانې لرې لیدل کیږي او د نږدې نه د ناامیدۍ حالت نور هم روښانه کیږي. د ورلد ویژن په نامه خیریه موسسې یوه ډله خبریالان دغه سیمې ته بولي چې د انسانانو سخت ژوند د نږدې وګوري. د امریکا غږ خبریال د کینیا په شمالي سیمه کې د رواني وچکالۍ ویجاړونکي اغیزې لیدلې دي. ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په تاشکند کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره یو نړیوال کانفرنس لګډونوالو غوښتي چې افغانستان کې د مثبتو تحولاتو څخه ملاتړ وکړي. شاغل متقی په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې پر افغانستان لګول شوي اقتصادي بندیزونه لیرې کړي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست د افغانستان په اړه تاشکند نړیوال کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي شتمني دي ازادي کړي او پر دغه هیواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه دي لرې کړي. د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه دا کانفرنس نن د سه‌شنبې په ورځ پیل شو. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو د اسادو په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اسادو ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوي امیر خان متقی کانفرنس ته په وینا کې چې پر افغانستان د امریکا اقتصادي بندیزونه په دغه هیواد کې د لوګي سبب شوی دی.
نن د ما سرمایه هم کنګل شوی ده، خو ما بندیزونه هم لګول شوی دي او له ما نه کار هم غواړي. آیا دا کېدای شي چې ته په یو باغ باندې اوبه بندې کړې او بیا ما ته وایې چې دا باغ په ګیلاس باندې اوبه کړه؟ د ما شتمني کنګل ده، د ما په بینکو باندې بندیز لګېدلې ده او بیا له ما نه ټول اصلاحات هم غواړي.
خاګری متکی هم دا رنګ ویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام او د دوه اړخیزو ګټو په چوکاټ کې مثبت تعامل ته چمتو دي. مولوی امیر خان متکی د سه شنبې د ورځې د کانفرنس روسي غونې ته هم وینا وکړه. د نړیوال ټولنې اساسو ته ویل چې دوی به د افغانستان کې د مثبتو تحولاتو څخه ملاتړ وکړي.
غواړم یو څو موضوعات ته تاسې پام راوړم چې د انصاف په نظر ورته وکتل شي. د مثال په ډول په 2000 کال کې موږ د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر تر راټیټ کړو، خو په تیرو شلو کلو کې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو اول نمبر تولیدونکی شو او اوس موږ بیا هغه کښت صفر ته راټیټ کړی. دا ګوري ډیر غټ تفاوت ته د دې باید ستاینه وشي. د افغانستان عواید چې موږ راټولوو برعکس دي چې پخوا به د زورواکانو جیبو ته تللې، اوس یوه روپۍ هم د افغانستان له بینکونو نه د باندې نه وځي، بلکې د بینکونو له لارې د موږ مامورینو تماشات ورکول کیږي.
همداشان خاغلی متکی د کانفرنس د ګډونوالو لخوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپل سر نیولو وژنو او بشري حقونو څخه سرغړونو یادولو ته په اشاره ویل چې حکومت به په دې برخه کې نورې هڅې وکړي. خو زیات یې کړه اوس د دوی حکومت چې کوم مجرم یې دیش د ډلې کوم سوګونیسي نړیوال ورته د بشر د حقونو سرغړونه وایي.
زه فکر کوم دا له انصاف نه لري خبره ده. همدارنګ موږ بار بار دا وختنه کړې ده چې څوک په موږ دا تور لګوي موږ ته د ارقام پیش کی، موږ ته د سند پیش کی، موږ به پختنه وکړو. موږ په ټول افغانستان کې سیاسي بندي نه لرو، موږ په ټول افغانستان کې خزینه بندیان نه لرو. دا بهترین پرمختګ دی بشر د حقوقو په برخه کې.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وی چې د تاشکند په کانفرنس کې ګډون کوونکي د 3000 پونو لپاره راټول شوي.
هغه گاوندی هیوادونه زیاتره د تاروبارو سره امنیتی مسایل مطرح کوي، هغه تشویشونه چې د امنیت لګال لري زیاتر پکې اصرار پکې لري. اما حقوق بشر او درس او تعلیم پکې زیات نه ګرځي. اما اروپایي مملکتونه چې لور ملوانه دي هغه زیاتر د حقوق بشر او د جرګېانو د تحصیل او د شیان پر اصرار کوي د تاروبارو سره ملاقات کوي. اما پاکستان برلوي چې مثال امنیتی لري، مسائل اقتصادي هم په نظر کې لري.
د سيتي چارو بل کارپو شاده د مسعودوي چې د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال هم ازبکستان هم دغه سيتي او کانفرنس بندوبست کړو.
او په اوس وخت کې زه فکر کوم چې تر بل هر وخت نه شرایط خبره وردی چې ښاغلی امیر خان متقید مشته باندې کوم پلاوی تلې ده براره والی بشري مرستې چې افغانستان لپاره یو غوړی ده افغانستان موجوده اقتصادي ستونزې د خلکو مشکلات بیان کړي. دغه ټولو تر څنګ ښه خبره دا ده چې د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې خپل روابط جوړ کړي، ځکه افغانستان د نړۍ یوه برخه ده او دا روابط جوړول د دواړو د ټولو طرفونو د متقابل احترام په بنیاد باندې باید جوړ شي.
طالبانو 2020 میلادي کال د اګست په 15مه د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او د جمهوري نظام د رنګېدو وروسته پر دغه هیواد بیا واک ټینګ کړی دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد لا د طالبانو حکومت پر سپیدې پیژندلی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ازبکستان په کوربه توپ د افغانستان په حق له د دوورزنی کانفرنس کابل ته د پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د مذاکراتي پلایو پر سر او د افغانستان لاري پر سوداګری ترانزیت چې د واخان موضوع هم ورسره یادیږي، په دې مسایلو زموږ همکاري شایسته سعادت لامی د سیمې د مطرح شنونکو شاغلي افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
د ازبکستان د کانفرنس تر شا د امنیتي ګواښونو اندېښنې وینې، تاسو ستاسو نظر او کله اقتصادي فرصتونو راسپړل پایلې څومره اغیزناک دي لدې سره سره چې ټول وي یو ښه فرصت بوي؟
ډیره مننه تاسو بلنه. زما خیال دا دی چې طالبان چې کله راغلي دي نو په نړۍ کې دا تشویش زیات شوی دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدلېږي. لدې عمله تاسو لیدل چې تاجکستان سره مناسبات ډېر خراب دي او د سورج مخ کې د تحریک طالبان تاجکستان اعلان شو، نو دا یعنی یو قسم ته یو ګواښ دی او تهدید دی مرکزی اسیا هیوادونو لپاره. نن دا تاجکستان نوبت دی، سبب ازبکستان بھی بلوچستان او ترکمنستان بھی، لہذا سیکورٹی یعنی مسئولیت خبره چې دا غالبه ده. اقتصادي خبره هم په ضمن کې کیږي، منتها اوس پوری صادرولو لپاره د افغانستان فضا جوړ نه ده او دا مخکې هم طالبان چې راغلي او 1904 نبی کې اول ځل چې د نشر الله بابر د دې اعلان وکړ چې طالبان زمونږ په تعدین دي، نو دا ورسره وي چې دوی به تجارت مونږو ترکمنستان تر کندهار په لاره یو کنوای یو قطار لګلو. دا پوښښ دی طالبانو هغه اصلي ماهیت پټولو لپاره د اقتصادي خبرې دوی کوي.
ویل کیږي چې دا ځل د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی هم کابل ته تللی چې د پاکستانی طالبانو سره مذاکرات ته دوام ورکړي. دا مذاکرات د پاکستانی طالبانو ګواښ او د پاکستان سره اړیکه، تاسو په خپل دا مسایل څنګه ارزوي صاحب؟
زما ارزاوی چې دا پاکستانی جنرالان کوشش کوي چې پښتانه افغانان دواړه غاړو ته کرخي دواړو غاړو ته طالبانو ته وسپاري. کابل کې دي طالبان کېنول اوس غواړي چې دیخوا هم دا د چکم زمونږه سیمې ډیورانټ کرخي ته جوخت دي، دا په خپل قبایلی علاقې ورته فاټا هغه کې دي غواړي چې طالبان کېنی او طالبان راوصل. نو خدا دې چې پاکستان کې چونکی هغه باندې اعتراضونه کوي او دا د پاکستاني فوج او طالبانو منځ کې مذاکرات دي، نو خلک پکې هیڅ نشي فیصله دې خپل کې کوي. پدې د پاره چې د دې په خوخ پر کې مذهبي شکل ورکړي، نو دا علماء واسطول مخ کې یو قبایلی جرګه په سوالې واچ هغه هم به معلومه شو چې جنرالانو ټاکلې و. دا هیئت هم جنرالانو ټاکلې دي. بل د دې هدف دا چې دې وړي چې افغانستان یو لوی مدرسه جوړ کړي. تکم علماء چې تللې دا ټول هغه خلک چې پاکستان کې دینی مدرسې چلي او دې وړي چې خپل مدرسو څنګه په افغانستان کې پرانیزي، دې د سفر یو هدف دا دی.
بله خټک صاحب، د پخوانی ولسمشر کرزی د دفتر رئیس کریم خرم صاحب ویلي چې پاکستان په خوا هم د واخان لاره مرکزی آسیا ته رسیدو هڅه کړې و او اوس بیا په دې هڅه کې دی. دا اوازې څومره کړه دي او امکان یې تاسو څومره ګورئ؟
ارزای چې پاکستانی جنرالان چې کلا دی ستراتیژیکي جوړتیا خبره کوي، نو هدف دغه دی چې د افغانستان ستراتیژیکي جغرافیانه دوی استفادو کی هم استراتیجیکا استفاده یعنی نظامی استفاده هم اقتصادی استفاده او هم یعنی افغانستان له خوانه باندې خبرې کوي نو یقینا چې واخان لاره تاجکستان ته ځکه دل مرکزی ساته وصل کېدل خدای دې استراتیجیکو خبره ده پاره زیاته ده اقتصادي خبرې دې کې ډېر کمی دي ځکه چې ماته ارزو کو چې دا کم علما وفد چې تل دي نو دا معلومه کې چې پاکستان اوس هم عمدہ صادرات افغانستان ته او مرکزی اسیا ته چې هغه طالبانو په شکل کې دي
بله
پاکستان یو څه صادرول شي هغه طالبان دي نو هغه لپاره دې لارې لټي لکه په خوای چې کندهار او په نورو لارو افغانستان ته ولېګل داسې بوز غواړي چې مرکزی اسیا لارې مرکزی اسیا ته لارې پامیرونو لارې ولېږي
بله د سویلی او مرکزی اسیا ترمنځ د افغانستان لارې سوداګریزي او همدارنګه اقتصادي اړیکې د کوم ټکو پر بنسټ ستاسو په نظر سره د افغانستان او سیمې په ګټه تمامې دی شي
دا خو دې خبرې دي کوم شي نقطه دی وکي او ارزاده چې اغه طرف سره مونږه هیڅ پرمختګ لیدل نه دی تاسو ګوري چې پاکستان او د افغانستان منځ کې ټرین نشته ریل ګاډي نشته پاکستان اعلان کړو د لول سبا دونه وکي یعنی د نننا تقریبا دیش کال مخکي چې د تورخم او پیښور منځ کې سړک چې دا وو دورو یا کی اوس هغه تنگ سړک دی په خوانه ځکه چې پاکستان چې صادرات طالبانو هغه موټر سایکل په تبو لارو لې شوې نو سړک یې نه جوړ کړی خطه هر نشتا نو خبرې دې بار کې ډېرې دي او تر څو پوری چې پاکستان پالیسی بدل شوی نه وي او افغانستان ته کې یو مستقل حکومت چې هغه اقتصادي ګټې ټول سیمه سره پاکستان سره ښه تعلق وساتي ټول سیمه سره ښه مناسبات وساتي هغه پوری دا څنګه کېدی شي
بله دا د ټي ټي پی سره مذاکرات باندې افغانان هم نیوکه کوي د طالبانو پر منځګړتوب باندې خټک سیب او وای چې په خپل طالبان نه غوړي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کی په خپل پخوای هم نه غوښتل چې د افغانستان حکومت سره خبرو تکینی خو اوس د پاکستانی طالبانو سره او د پاکستان د حکومت سره دا جوړ جاړی پیل کړی دی ستاسو نظر په دې اړه
زمار خدای چې دی اول افغانستان خلکو سره جوړ هوکی دوی امشاره او رضوی چې مونږ خلکو ته معافي ورکړي دا معافي دی ولې نه غواړي دی خلک نه دی وجلی افغانستان کې جوړي ضرورت دی ملي په پلان ضرورت ټول نجات په افغانستان کې به مخبر دادا چې دی عمل سره دوی دا ثابت کړ چې افغانستان نه دی طالبستان دی کته طالبان د دې دی چې افغانستان دی کړه دنیا نور هی بدلو ویل کې څنګه نور سره نوی قانون کې دی کړو دا عمل یعنی ماته ارزو کو چې پاکستانی جنرالانو غواړي کی دلته کی یو پټی جوړ کی پټاره یو داسې پټی د فاټا په شکل کې کوم انګلیسانو جوړ کړی و یو حایل چې لرو بر افغان منځ کې حایل جوړ شي او بل غاړي ته پاکستاني جنرالانو وړي چې افغانستان کې عملیاتو کی هم د پټی لاله به کوي او کدی غاړي ته مثلا ملي ګرا ګوندونو باندې حمله کوي او مترقی خلکو باندې حمله کوي نو هغه لپاره هم دا یو اډا جوړي یو بیس جوړي نو دا د فاټا د بیلیدلو غوښتنه د پی ټی ټی پی نه د پاکستان جنرالانو دا د ټی ټی پی په خلې دوی کوي او هدف ته دوی ماده سوې چې مګه په پانی فاټا چې انګریزانو جوړ کړی و هغه دوی جاري ساتل غواړي بیا ژوند کول غواړي
بله د سیمې مطرح شنن کوي او د پاکستان د سلام د سنا مجلس په خوانی غړی خاغلی افراسیاب خټک له تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم سیب نړۍ مننه بریالي وسه
خوشاله
اوسه
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهروي
در منوریدونکو د پېښور په شوا بازار کې د افغاني غالیو سلګونو دکانونه دي چې له افغانستان څخه وارد شوی غالی د پاکستان په نوم نور هیوادونو ته صادریږي په دغه مارکیټ کې د غالیو یو شمېر سوداګر وایي چې په افغانستان کې د غالیو صنعت د نه پاملرنې له امله گاونډي هیوادونه له دغه صنعت څخه زیاته ګټه پورته کوي نور جزئیات د موسکا سپی پر پورت کې ووري
دا افغانی غالی ده چې د افغانی هنری نقش سره په دودیزه افغانی طریقه په افغانستان کې تولیدیږي خو د پاکستان لارې په نړیوالو بازارونو کې د پاکستانی تولید په نوم پلورل کیږي د پېښور په شوبه بازار کې د افغان غالۍ او سوداګر وایي چې لډیر په خوا راځي له پاکستان څخه افغانستان ته خام مواد وړل کیږي. هلته غالۍ جوړیږي او بیرته پاکستان ته د منځلو یا قیچي کولو لپاره راوړل کیږي. او دا ډول افغاني غالۍ د پاکستان په نوم نورو هیوادونو ته صادریږي. پېښور کې میشته افغان سوداګر وایي که په هیواد کې امنیت ښه وای او حکومتونو د غالۍ اوبدلو ته پاملرنه کړې وای، خای دوی به دغه سند په ټولیزه توګه هلته کړی وای.
اینجا پشم خام میره د افغانستان، اونجا رنگ میشه، قالین میشه، باز میایه اینجا به نام پاکستان در دنیا سودا میشه. ما مهاجر هستیم، مجبور هستیم، چرا که وطن ما آرام نیست. وطن ما آرام باشه همه چیزش مهیا میشه، در اختیار خودش میباشه، حال مال ما در اختیار خود ما نیست.
دل دمون لوکال هم خرسو بار اکسپورت کوم، پا لاور بنده بخرسو، پا کراچی که اسلام آباد که، او دامون غارو شده زمون دا کالین ده دلتن میدن افغانستان بنده لرشی، زمون دا ولی چه زمون کس بکار ده ول افغانستان که جوڑی که پا افغانستان پا نوم بنده لرشی، دامون لپاره دیر اغدا سهولت ده، او دلتا چه کالین چه اوزی بار اکسپورت کی گی، میدن پاکستان پا نوم بنده اکسپورت کی گی.
د میډن پاکستان یا پاکستان کې جوړ شوی په نامه د پلورل کیدونکو دغه غالیو په اړه په پیښور کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کارپو شاهد حسین وایي له قانوني پلوه ځکه چې دغه غالیو له پاکستان څخه صادریږي نو د میډن پاکستان په نوم پلورل کیږي، خو پیژندنه یې په نړیوال کچ د افغاني غالۍ په نامه ده.
قانون دا دی چې دا د افغانستان په نوم نشي کېدی. بهر دنیا کې هم پوی دی چې دا افغانۍ قالین دی، خرسیګم دا افغانی قالین په نوم باندې هم افغانی قالین باندې کیږي، هلته خرسیګم په افغانی قالین، خو لہذا ایکسپورٹ نقطه چې کومه ده پاکستان دا.
بلخ وا په دغه مارکیټ کې افغان سوداګر وای چې د غالۍ عبدلو په برخه کې خواري ډیره ده، خو عاید یې کم. که څه هم انفلاسیون د نورو توکو بیې لوړې کړې، خو د غالۍ بیې د پخوا په پرتله ټیټې دي، ځکه د پخوا په څیر هغه ډول پیرودونکي نه لري.
د دې پشم ګران شو، دا پشم یو کیلو پشم تقریبا 800-900 روپۍ ته ورسېدو. دا چوبی قالین 35-40 کوالټي چې دي کنه دا افغاني، دا پخوا تقریبا 100 کال لس کال مخکې دا 120 ډالر کابل کې ملاوېدو، اوس دلته 80 ډالر 50 ډالر په زور خرڅېږي.
د پېښور په شوبه بازار کې د غالۍ 400 پلورنځي دي چې ډېری کارکونکي پکې افغانان دي.
افغان غالۍ اوبدونکي او خرڅونکي وایي کچرې افغاني غالۍ د نورو هیوادونو په نوم خرڅ شي نو ممکنه ده چې په نړیوالو بازارونو کې د افغاني غالۍ نوم له منځه لاړ شي. مسکا ساپۍ، د امریکا غږ، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. سپینه مانی وایي چې جمهور رئیس جو بایدن چې تیره اونۍ د کووید 19 نتیجه مثبته وه، اوس مخ پر شکېدو دی. بایدن د وبا په جریان کې دوه واکسینونه او دوه ځلې تقویتي واکسینونه کړي وه. روغتیا پالان وایي چې دغه څلورو واکسینونو د جمهور رئیس سره د سخت ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
تیره پنجشنبه سپینه مانی خبر ورکړ چې نه هاویا کلن ولسمشر د کووید 19 پایله مثبت ده، او ګومان کیږي چې نوموړی به د کورونا وایرس په BA.5 ډول باندې اخته وي، کوم چې اوس په متحده ایالاتو کې ډیر شوی دی.
ای خلکو، زه فکر کوم چې تاسو به خبر یاست نن سهار زما د کووید 19 پایله مثبت وه، خو ما دوه ځلې واکسین کړی او دوه تقویتي واکسینونه مې هم اخیستي دي. ناروغي مې نرمه ده او زستاسو د اندکنو ستاینه کوم.
سپینی مانه د هغه د ناروغي نرمخت د واکسین ګټه وبلله.
ولسمشر دوه ځله واکسین شوی او دوه بوستر یې اخیستی دي. نوموړی هغه درملنه ترلاسه کوي چې په پراخه کچه د امریکایانو لپاره هم شته دي. اوس یو نرمه تنفسي ناروغي لري، دا واقعا ښه خبر دی او دا دواړه واکسینونه او درملنه د هر چا لپاره شته.
سپینمانه وایي چې بایدن د اوله سکسانو سره لنګ دی کتلی. ډاکټر اشیش جها وایي چې د شنبې تر نا وخت پورې په دوه کسانو کې د هیڅ یو د آزموینې پایله مثبته نه و.
بالکل دا ټول کسان د سی ڈی سی یا ناروغي د مخنیوي د مرکز لارښوونې تعقیبوي او موږ د کار ته دوام ورکوو.
د بایدن پایله په داسې حال کې مثبت راځي چې د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک یا مونکی پاکس پریدل د نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د بایدن اداره په پام کې لري چې د بیزو چیچک ناروغي په ځواب کې د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړي. احسان لاریب سي، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن 3 دسمبر د دیموکراسۍ لپاره په اړه غونډه کې ویلې د مطلق اعلانه او دیموکراسۍ ترمنځ دوامدار ټکر او تصادم زموږ د وخت تعریف شوی چیلنج دی. د یو ایس ای آی ڈی چار سنبال سمانتا پاور ویل د مطلق اعلان حکومتونو د راپورته کېدو او د تازه وخت د ځینو ډیموکراسیو د خراب وضع باوجود ثبوت داده چې د ډیموکراسیو په نسبت اتوکراسي کمزوري او کافی وړ نه دی چې زموږ په مخ کې فعالیت کوي. په اوکران باندې د پوتین بیرحمه جنگ ان موږ ته کټ مټو خوتله چې مستبدانه قدرت چیرې مخه کړې ده، ځکه نو د اوکران د خلکو د ډیموکراسۍ په غوره کولو، د فاسد اولیګارشیو په ردولو، د خپلو سوله ییزو اروپایي ګاونډیانو سره د ژور ادغام لپاره په خپلو غوښتنو سره پوتین ګواښلی شوی و چې د روسیې مشر په خپلو ګاونډیانو چې دی ادا کوي د خپل خلک دی د فولادو او مړینې باران وکړ. د اوکراین د خلکو تصمیم چې په ازادۍ کې ژوند وکړي او د خپلو ډیموکراتیک انتخاب نه دفاع کوي او د روسیې مستبد رژیم د قوې په داسې استعمال سره شنډوي چې د هغو اتباعو د زړورتیا او ارادې مثال ورکول دی چې په درسته نړۍ کې ډیموکراسي غواړي. اتباع په ټوله نړۍ کې ډېر حساب کتاب ورکول، ډېر عدالت او د ډیرو استازو حکومتونه غواړي، او دوی داسې حکومتونه غواړي چې واقعي نتیجې ورکړي، ډیر برابر اقتصاد او ټولنیز پرمختګ منځته راوړي. چار سنبال پاور ویلې دا نړۍ د متعصبو او تنګ نظرو قواو د ژورې کمزورۍ یوه ډیره مهمه شیبه ده او موږ باید د دې په باره کې اقدام وکړو. د نړۍ ډیموکراسیګانې د هرې ورځې په اتباعو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، په څو اړخیزو موسو، مذهبونو او دیاسپورا په پراګندو ټولنو کې متحد دي. موږ باید داسې اتحاد وکړو چې موږ په اوکراین کې څرګند کړه چې د دې کوشش وشي چې د درنښت پراخه بدون وغځولی شي چې غواړي آزاد به وي. لکه څنګه چې جمهور رئیس جو بایدن وویل، موږ په ګډه د مطبوعاتو، د ازادۍ، د عدلي سیستمونو، د مدني ټولنې، د سیاسي ګوندونو، محلي حکومت او پارلمانونو په شمول د ډیموکراسۍ بنیادي کارونو ته وده ورکولی شو. موږ باید د خپلو انډیوالانو سره مرسته وکړو چې څرګنده کړي ډیموکراسۍ نتیجه ورکوي. چار سنبال پاور ویلې، موږ دلته په امریکا او په درسته نړۍ کې په ټولو هغو کسانو باندې غږ کوو چې زموږ ارزښتونه شریکوي، په دې کې ګډون وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.